سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: طالبانو په مزار شریف کې د ګڼو ښځو په ګډون څلوېښت کسان نیولي، وایي چې دوی بې اسنادو بهر ته تلل.
اسلامی امارت نه غواړي چې هیوادوال یې د پردیو هیوادونو په تشویق او یا د تشویش او فریب له امله څخه له هیواد څخه ووځي.
خو امریکا وایي چې تر ګواښ لاندې افغانان به هرومرو باسي. نن په ناروې کې له طالبانو سره د لویدیځو چارواکو د خبرو وروستۍ ورځ ده. طالبان د تیرو ورځو له غونډو خوشحاله برېښي.
مجالس هم درلودل، له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
ولسمشر جو بایدن د اوکراین په مسله کې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د بشپړ یووالي ډاډ ورکوي. او په نیمه نړۍ اونیز پروګرام کې د نجونو د تعلیم پر وړاندې پر محدودیتونو خبرې کوو.
سپینګری استادان درس ورکوي، هغه کله چې جلګۍ وتم نم سیم ته ورسیږي مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوی سینو را زده کړه. ماکه
نیمه نړۍ د اساسي او بشري حقونو له پروګرام سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. له هر څه مخکې قدرمنو اوریدونکو خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبې د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. یو پاکستانی خبریال حسین شاه چې له سیمیز ټلویزیون سره یې کار کاوه تېره شپه د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو ووژل شو. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي دغه څرګندونې له سکای نیوز ټلویزیون سره په تازه مرکه کې چې نن خپره شوې کړې دي. د حکومت خو دا چې هغه یو مسؤل لوبغاړی دی. د پرسمیت پیژندلو د مسلې په سیاسي کېدو سره یوازې د ټولو خلکو ژوند لا له خطر سره مخامخ کړی دی. د ښاغلي بلخي په وینا دا د افغانستان نننی حقیقت دی او دغه حکومت به هم دومره ژر له صحنې لرې نه شي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې پنځه نیمې میاشتې تیریږي، خو تر اوسه یې د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبې د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د افغانستان په وخت ماښام اووه نیمې بجې پیل شي. رسنۍ هم کولی شي چې دغه غونډه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړي. یوناما ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوټفلد به هم د امنیت شورا دې غونډې ته وینا وکړي. ناروې چې د افغانستان په اړه د یک شنبې له ورځې راهیسې د درې ورځنۍ غونډې کوربه دی، په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره یي مشري په غاړه لري. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې مشري یې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، د لویدیځو هیوادونو استازي او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلف قشرونه وربلل شوي دي. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ پیل کړی و چې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 2450 منډې کړي او د هالند ټیم ته یې د 2550 منډو هدف ټاکلی دی. د هالند ټیم تر اوسه په شپږم اور کې څلور دیش منډې کړي او تر اوسه هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی. افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیګ سیالیو کې د هالند له ټیم سره دوه لوبې ترسره کړې وې چې لومړی د شپږ دیرش منډو او دوهمه د 48 منډو په توپیر له دې ټیم څخه ګټلې وې. یو پاکستانی خبریال حسین شاه چې له یو سیمیز ټلویزیون سره یې کار کاوه تېره شپه د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو ووژل شو. پولیسو وویل چې دوه وسلوال چې پر یوه موټر سایکل سپاره پر حسین شاه د لاهور پریس کلب ته نږدې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو جګپوړي چارواکي صفدر رضا کاظمی وویل په دې اړه چې نوموړی د چال خوا وژل شوی څېړنه کوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هغه د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د حسین شاله وژل کېدو وروسته یو شمېر قهره وړو خبریالانو په لاهور کې لاریون وکړل. د هغه وژلې وغندل او د عاملانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د پاکستان د خبریالانو ټولنې په ټول هیواد کې د مظاهرو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې خبریالان له ډېرې مودې راهیسې په حملو کې پنهښ شوي دي. دا هېواد د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې او د نړیوال مافیت انډکس لخوا په نړۍ کې نهم هېواد بلل شوی چې پکې په منظم ډول خبریالان وژل کېږي او قاتلان یې آزاد ګرځي. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازی د هغو مرکچیانو له ډلې وو چې له ایران سره اټومي تړون ارزوي. ریچارډ نیفیو په داسې حال کې له دې ډلې وځي چې د دغه تړون بیا ژوندي کېدو ته هڅې ګړندې شوي، خو مرکچیان یې د نظر اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلي نیفیو له دې وروسته د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال نه دی. د وزارت د خپل دې اقدام لامل نه دی څرګند کړی، خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي چې ریچارډ نیفیو له نورو امریکایي مرکچیانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه د نظر اختلاف درلود. د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو چین، فرانسې، بریتانیا، روسیا او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره خبرې روانې دي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ په وړاندې بشپړې موافقې ته رسېدلې دي. بایدن دا څرګندونې پرون له اروپایي متحدانو سره تر ویډیوي غونډې وروسته خبرالانو ته وکړې. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د امریکا، ایټالیا، پولند، فرانسې، جرمني او دغه راز اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او د ناتو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته ورته څرګندونې کړې دي. د لویدیځو هیوادونو هوکړه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل امکانات ډیریږي، دوی به غچ اخیستونکي لارې چارې سنجوي چې د اقداماتو کې د بندیزونو یوه مجموعه هم شامله ده. له دې وړاندې د ناتو غړو هیوادونو ویلي وو چې په ختیځ اروپا کې ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف همکاري را سره کوي. ورزو د راپورنو برخه ته په داسې حال کې چې طالبانو په مزار شریف کې د څلوېښتو هغو کسانو د نیول خبر ورکړی چې دوی وایي غوښتل له هېواده ووزي، امریکا یو ځل بیا له افغانستانه له ګواښ سره د مخامخ افغانانو پر ایستلو ټینګار کړی. طالبانو ویلي دغه څلوېښت کسان یې ځکه نیولي دي چې غوښتل یې د هوا له لارې په غیر قانوني ډول له افغانستانه ووزي. خو اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې له کابله د سمدستي الوتنه بیرته پیل کړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو څارنوال چې وایي له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی، له هېواده د وتلو لپاره د الوتنو پیل ته په تمه دی. دا څارنوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د کړې دندې له امله یې ژوند په خطر کې دی.
لارې پر ټولو نړیوالو ټولنو باندې موږ غږ کوو چې هغه څارنوالان چې په افغانستان کې په تیرو شلو کالو کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د قانون په اصولو مطابق دندې اجرا کړې دي او اوس د هغو مجرمینو لخوا څخه چې هغه قاچاقبران و یا تروریستان هغه ټول خوشې شوي دي، نو موږ د جدي خطر سره مخ یو. نو د دوی څخه دا هیله کوو چې زموږ ژوند ته پاملرنه وکړي او موږ د افغانستان څخه وباسي.
دا غوښتنې داسې مهال دي چې طالبانو پرون دوشنبه ناوخته د افغانستان د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې د څلوېښتو هغو کسانو د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په خبره غوښتل یې د هوا له لارې په ناقانونه توګه له افغانستانه ووزي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال انعام الله سمنګانی په دې اړه په خپل ټویټر پاڼو لیکلی دي. ښاغلی مجاهد لیکلی په دې کسانو کې ښځې هم شاملې وي یو شمیر نارینه بیر طالبان د آزاد سوي خو په خبره کومې خزې چې په دې کسانو کې شامل وي لا هم د خزو په زندان کې ځکه پاتې دي چې وارثین یې وړلو ته حاضر سوي نه دي. خو تازه امریکا یو ځل بیا له افغانستانه د تخلیه پروسې د پیل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو په پیل ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په یوه لنډه خبر پاڼه کې لیکلي چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن سانی سره په ټلیفون خبرو کې غوښتي چې له دوی سره د همکارۍ په لړ کې له کابل الوتنې بیرته پیل سي. په دې بیان کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سانی سره خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو، قانوني دایمي اوسیدونکو او افغان شریکانو د خوندي ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار مرستو له امله مننه وکړه او له کابل څخه د الوتنو د سمدستي بیا پیلولو او افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او اقتصادي او بشري اړتیاو د برابرولو په برخه کې د همکارۍ په اړه غوښتنه وکړه. د یادونې وړ ده ډیری هغه هیوادونو چې په چارتر الوتکو کې له افغانستان څخه خپل کارکوونکي او متحدین ایستلي او باسي د دې لپاره چې د هغوی کار او هویت ورته مشخص دی، کله کله آن د پاسپورت یا د سفر نورو اسنادو ته اړتیا نه پیښیږي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبري اژانس په ګډون ګڼو نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي وو چې کابل ته د قطري الوتکو الوتنې ځکه بندي سوي وي چې په هره چارتر الوتکه کې به 15 نه تر 16 پورې سیټونه طالبانو خپلو چارواکو ته د سفرونو لپاره کارول، هغه خبره چې طالبانو رد کړې ده. دا چې دا الوتنې ولې دومره موده بندې وي ومغوښتل چې د طالبانو چارواکو نظر هم په دې اړه واخلو. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته یوازې دا خبره وکړه چې دوی نه غواړي افغانان د نورو هیوادونو په هڅونو او ورته د تشویش اچولو له امله له هیواده ووزي.
اسلامی امارت نه غواړي چې هیوادوال یې د پردیو هیوادونو په تشویق او یا د تشویش او فریب له امله څخه له هیواد څخه ووزي. ولې په مجموع کې د اسلامی امارت هغه څوک چې قانوني اسناد او مدارک ولري کولای شي چې له هیواد څخه بهر لاړ شي او یا هم بیرته راشي.
تر دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله د یو فرمان له مخې د ولایتونو والیانو او مشرانو ته سپارښتنه کړې وه چې له افغانستان نه د تلونکو کسانو ستونزې دې له نږدې واوري او د هواري لپاره دې ورسره خبری وکړي. د یادونې وړ ده چې د تیری اگست میاشتې له 15 وروسته کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، په سلګونو زره افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د تخلیه په بهیر کې بیلابیلو هیوادونو ته وایستل شول. خو لا هم په راپور کې د یاد څارنوال په شان په سلګونه او زرګونه کسان شته چې د هیواد د پریښودلو لپاره د الوتنو پیل ته په تمه دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو ښار کې د طالبانو د پلاوي او لویدیځو چارواکو ترمنځ نن د خبرو وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په اوسلو کې له ټولو لوریو سره راغنده خبرې کړي. امیر خان متقی ویلی دی هیله من دی چې دا خبرې او بحثونه به ښه نتایج ولري. یو شمیر لویدیز ډیپلوماتان چې له طالبانو سره یې کتلي دي وایي طالبانو ته یې په ډاګه کړې ده چې د خلکو زندانی کول، تری تم کول او د هغو ځورول د ویرې او ګواښ فضا جوړوي.
د ناروې پلازمینه اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوی له لویدیځو ډیپلوماټانو سره د وروستیو ورځو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. هغه خبرې چې رسنیزه اجنډای په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراختیا مخنیوي، د یو ټولګډونه حکومت پر جوړېدو بحثونه او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو خوندیتوب دی. خو دا خبرې د بندو دروازو تر شاره وانی دی او له عمومیاتو پرته د بحثونو لپاره وضع شوي شرایط وړاندیزونه او غوښتنې نه مطبوعاتي کیږي. خو ناروی د تللی د طالبانو د حکومت پلاوی مشر او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا خبرې راغنده او هیله بخون کې بولی.
دا ځکه ولا سره اورونه د سیمونه نورې نړۍ سره د مفاهیمه په وډیر کې سټیج باندې راغلو او ډیر ښه مجالس هم درلودل. د مجالس نو افغانستان ته بشری او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبو ان شاء الله.
له طالب پلاوی سره په پرونیو خبرو کې د امریکا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، بریتانیا، ناروی او اروپایي ټولنې استازو ګډون درلود. زنی لویدیز ډیپلوماټان چې دی خبرو کې وانډ اخیستی وای طالبانو سره په څرګند ډول خپل اندېښنې شریکی کړي دي. له دوی د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جسپر ویک په خپل ټویټر باندې لیکلي د پدې غونډه کې روښانه کړي چې ټول انسانان آزاد نړۍ ته راغلي او له حیثیت او حقوقي نظره یو شان دي. خغله جسپر زیاتوی د افغانستان له چارواکو امریکا او اروپایي اساسو سره غونډه کې څرګنده کړي چې د خلکو زنداري کول، تری تم کول او زورول د ویر او غواخ فضا جوړوي او ترخواي بای ټول انجونی او خزي خوانزي ته لاسرسي ولري. په ناروې کې د ټولو لوریو ترمنځ د خبرو لپاره وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي وو له خپل متحدینو سره یو ځای د یو ټول ګډونه باثبات او د بشري حقوقو خوندي افغانستان لپاره خپل حدسو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومتي پلاوي مشر امیر خان متقی هم وایي دوی د حکومت د ټول ګډونوالي لپاره هڅې کړي خو په خبره یې کافي نه دي او غواړي داسې یو حکومت جوړ شي چې ټول افغانانو ته د منلو وي. د اوسلو غونډه د افغانستان په اړه له بحثونو ور هاخوا د طالبانو لپاره په یو سرخوږي هم بدله شوې ده. ناروې ته له رسېدو وړاندې او اوس مهال چې طالب پلاوی هلته دی، یو شمېر افغانان هر ورځ د اعتراض په ډول هغو سیمو ته راوځي چیرې چې غونډې کیږي او یا هم طالب چارواکي پکې دېره دي. دوی د طالبانو ضد شعارونه ورکوي او تیره شپه خو آن په لاؤډ سپیکر کې یوه نجلۍ په دې اعتراض چې د طالبانو حکومت په موسیقي بندیز لګولی د سر زمینې منترانه هم وویله. په ناروې کې د افغانستان په اړه پیل شوې خبرې تر ډېره د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د وضع شویو محدودیتونو تر سیوري لاندې راغلي او طالب چارواکي هم مجبور کړي چې په اړه یې ډېر سپیناوی ورکړي. د طالبانو پلاوی د دې غونډې په لومړۍ ورځ د یو شمېر افغانانو سره چې د مدني ټولنو د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو استازي پکې شامل وو او اوسلو ته بلل شوي وو کتلي وو او هلته یې د بشري حقونو اړوند مسایلو پر سر خبرې کړې وې.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د لویدیز له چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د لیدنو کتنو په اړه راپور مو اوریده. د ناروې د غونډې افغان ګډونوال وایي طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د تعلیم او د کار د حق د ټینګښت په برخه کې ښې ژمنې کړي خو دوی وایي چې عمل ته یې سترګې په لاره دي. دا غونډه چې پر سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو ورټوله ده دوه ورځې مخکې پیل شوه او نن یې درېیمه ورځ ده چې پای ته برسیږي. د بشري حقونو فعال خانغا زیرمل وایي داسې هیله شته چې د نړیوالو او طالبانو ترمنځ به پر بشري موضوعاتو نورې تعقیبي ناستې هم وشي. له ښاغلي زیرمل سره اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو خبرې څومره افغانانو او بهرنیانو ته د قناعت وړ وي.
اول خو به زه په عموم کې ووایم چې دا خبرې او بحثونه هغه سکوت چې مخکې یو رامنځته شوی و هغه مات شو او دا خبرې یو ځل بیا په ناروې کې پیل شولې. نو خبرې چې وسولې د دواړو لورو ترمنځ ډېرې ما خو ډېر ورته امید لرم چې دا به نور مې دامه پیدا کړي او یو مثبتې خواته روانې دي او دواړو لورو په همدې باندې خبرې وکړي. باید بشري حقونو ته درناوی وسي، د ښځو حقونه باید رعایت شي، د بشري حقونه مثلا د کار هر څه چې لري ټول انسانان لري خو خصوصا دلته چې د ښځو خبر رامنځته کیږي نو باید د ښځې کار کولو ته پرېښودل شي، مثلا د تعلیم حق او په دې باندې ډېر بحثونه وسوه. تقریبا څلور پنځه ساعته ادامه پیدا کړله. طالبانو هم په دې باندې خبرې وکړلې چې دوی هم د ښځو حقونو ته، انساني حقونو ته درناوی لري او مثلا فرزند سي د کار باره کې وویل چې دوی تر اوسه څوک دا رقم چې له کاره راوګیځي مستقیما نه دي کړی، اما د ځینو مشکلاتو له امله ښځې په ځینو ادارو کې کار ته نه وي تللې، اما په اکثرو ادارو کې چې اوس هم تنا د وزارت صحت باره کې دوی خبرې وکړې چې هلته 15,000 ښځینه کار کوي. همداسې د تعلیم باره کې وویل چې تر مارچ پورې به دوی ټولې زده کوونکي مکتبونو ته پرېږدي. نو دغه خبرې چې هلته وسولې اکثره طالبان هم یو ډول سره وښودله چې دوی هم غواړي چې د ښځو حقونو باره کې کار وکړي.
نو دا خبرې زیارمل صاحب، دا خبرې څومره د بشري فعال په توګه تاسو ته د قناعت وړ وي او د غونډې نورو ګډونوالو ته په ځانګړې توګه اروپایي ګډونوالو ته یا اروپایي فعالانو ته؟
زما په نظر خو دوی چې هغه کم حقونه دي د بشري حقونو یا د ښځو حقونه چې دي هغه ټولو کې دوی موافقه وښودله. نور خو به موږ د دوی عمل ته ګورو چې مثلا په مارچ کې دوی ټولو زده کوونکو ته د مکتبونو ته، تحصیلي ادارو ته د تللو اجازه ورکوي کنه، اما په ټولو کې دوی په دغه شانو باندې توافق درلوده او دوی وویل چې موږ دغه شان مثلا تحصیل ته زده کړو ته کار کولو ته اجازه ورکو موږ سره کوم مشکل نه لرو. آینده کې به موږ دې ته ګورو چې دوی څومره په خپلو کړو ژمنو باندې عمل
کوي. او نن د غونډې وروستۍ ورځ ده، په ظاهره نن به په څه بحثونه کیږي فکر کوي؟ نن به هم د بشري حقوقو موضوع یادېږي او کنه سیاسي مسایل به هم د غونډې په اجنډاو کې شامل وي؟
زما په نظر خو څو مسائل دلته په دې باندې خبرې وشوې او روان دي. یو بشري حقونه دي، بل به طالبان کوشش کوي چې څنګه دغه ډول غونډو نه ځان ته سیاسي ګټه مو واخلي. دوی غواړي چې سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، دوی غواړي مثلا هغه بندې شوي پیسې، پرې شوي پیسې د افغانستان بانک چې دي د ټول ملت دي، هغو ته دوی څنګه لاسرسی پیدا کړي. نو په دې باندې بحثونه جریان لري. د امریکا متحده ایالاتو خاص استازی چې دلته د ټام ویسټ ورسره دغه د څو هیوادونو خاص استازی، جرمني، ایټالیا، انګلستان، ناروی، لاغوی سره دوی بحثونه لري. او موږ هم چې دغه بحثو کې اشتراک کړی و، د افغانانو په نمایندګۍ چې دلته افغانان څوک راغلي وو، د ځینې مشکلات مثلا طالبان لري، هغه په ډېر جدي ډول دوی سره شریک کړل. او زما له نظره ښه خبره دلته دا و چې هر چا خپل مشکلات افغانان د اوس سره مخامخ دي، مستقیما له امریکایانو سره، له طالبانو سره ډېر په جدي ډول مخامخ شریک کړل، او دا ډېره ښه لاسته راوړنه.
د اوسلو د غونډې افغان ګډونوال د بشري حقونو فعال خانغا زیارمل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ولسواکي
دوی د اړیکې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډې تو پوزین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د غزنی ولایت د لری او غرنۍ ولسوالیو اوسیدونکو وای چې له مرکز سره ډیرای وخت د واورو او ورښتونو لکبل لاري بندیږي. دوی وای دا لاري اوس هم په غرونو او کوتلونو کې یا بند دي او یا سخت خرابې شوې دي. موټر پکې بندیږي او خوېږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیان اړوي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغو لارو د خلاصون غوښتنه کوي.
ډاکټر عبدالرحیم د غزنی په حوزه وروختون کې وظیفه لري. دی وایي د دې روختون ته داسې ځینې ناروغان راوړل کیږي چې لا غزنی مرکز څخه د لرې او غرنیو ولسوالیو پر لاره په واورو کې بند پاته او له امله یې رنځوران سوي وي. نوموړی وایي دغه کسان ځکه په لارو کې بند پاته کیږي چې د غزنی مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لارې غرنۍ دي، سختې واورې او ورښتونه پکې کیږي چې له امله یې ډیری موټران او پلي خلک پکې بندیږي او وروسته په ځینو ناروغیو باندې اخته کیږي.
مالستان هم نن یو نفر راغلی او ډېر تکلیف راغلی. زه خپله په حوزوي شپخانه کې وظیفه لرم، یغې چې دا مشکلات له ما سره شریک کړو، ډېره خوا مې ورته بده سوه. زیات مشکلات یې لاره یې بنده وله، دغه مریض له مرګ سره مخامه خوشحاک الله تکللی وو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي په دا وروستیو کې د سختو واورو او ورښتونو له امله غزنی مرکز ته د دې راتګ ستونزمن سوی او ډیری لارې یا بندې سوي او یا خرابې سوي دي. دوی وایي موټران پکې بندیږي او ښویېږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیان نه اوړي، خو تر څنګ د ساعتونو مزل ورڅخه ورځې شپې نیسي چې له امله یې ځینې وخت رنځوران ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي نسي کولی چې په ټاکلي وخت له ولسوالۍ څخه مرکز او یا له مرکز څخه ولسوالیو ته ورسیږي، بلکې په لاره یوه دوه حتی درې شپې کوي چې دغه لاره به یې پخوا په څو ساعتونو کې لنډوله. نورعلي تقریبا 50 کاله عمر لري. د لناور ولسوالۍ څخه د غزنی حوزوي روغتون ته د درملنې لپاره رنځور راوړی. نوموړی وایي په څلورو ورځو کې غزنی مرکز ته رسېدلی دی.
زه نن راورسېدم، په دوه ورځو دو شپو کې دادی حاضر شوم. اول خدای، دوم که دغه کسان نه وای موږ دلته مړه کېدو.
څنګه چې په اوسنی وخت کې د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی ولایت کې روغتیایي خدمتونه له سخت ستونزمن حالت سره مخ دي او په لری پروتو سیمو کې خو بیخي د نشت برابر حسابېږي، نو دا ډیری هغه کسانو لپاره خو بیخي سخت وي چې رنځوران لري. علي رضا چې تقریبا 40 کال عمر لري له مالستان ولسوالۍ څخه غزنی مرکز ته راغلی دی. دای وایي په لاره کې ډیری کوتلونه سخت خراب سوي دي، موټران پکې ښویېږي او یا بندېږي. نوموړی له ټولې لارې څخه سخت شکایت کوي او وایي که دغه لارې راته خلاصې سي زموږ لپاره به تګ راتګ اسانه سي.
د طالبانو له حکومت څخه مغوښتنه دا ده چې دغه د لارې کوتلونه له واورو څخه پاک کړي. اوس د دغه لارې مسافر سخت ورسره په عذاب دي. که لارې پاکې شي تګ راتګ به ورسره اسانه شي.
بل لور ته بیا د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه لارې به پاکې کړي. په غزنی کې د ټولګټو چارو رئیس مولوي حاجي عباس وایي که دولتي وسایط ته وسایل کم سي موږ به یې د لارو د خلاصولو لپاره له خصوصي شرکتونو قراردادي واخلو.
مسد دی شارای کابل کندار په دې باندې موږ پرکار کوو. آمادګي نیولې ده که بل پر دمو وسایط دی اکتفا باندې ونسي نو نور له شرکتو چې قرارداد کوو د خلکو د دې لپاره چې د خلکو لپاره په مخ باندې لاره خلاصه سي.
غزنی د افغانستان یو غرنی او واورین ولایت دی چې په ژمي کې یې ډیری وخت لرې پرتو سیمو او مرکز ترمنځ لارې بندېږي یا هم ستونزمنې کېږي او تګ راتګ ورباندې ناشونی کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین په مسله کې د لویدیځو قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي خبر ورکوي. بایدن له اروپایي مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه تر خبرو وروسته پرون په یوه وینا کې دا اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې روسیه ښایي د اوکراین پر وړاندې پوځي اقدام وکړي. له دې مخکې د ناټو غړو هیوادونو ویلي وو چې په ختیځه اروپا کې ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اروپایي چارواکو سره تر 80 دقیقو خبرو وروسته د غربي قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي اعلان وکړ. پرونی خبرې پر دې متمرکز وي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل مخه څنګه نیول کېدای سي. دا خبرې داسې مهال وسوې چې اندېښنې سته روسیه شاید ډیر ژر د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي. روسیه د اوکراین پولی ته څیرمه په زرګونو سرتیري ځای پر ځای کړي چې غربي چارواکو ویلي مسکو د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کوي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. په وروستیو ورځو کې اندېښنې وروسته له هغې اوج ته ورسېدی چې د امریکا د متحده ایالتونو دفاع وزارت یا پینټاګان خبر ورکړ چې د ناټو په غړو هیوادونو کې د احتمالي ګمارنې لپاره یې خپلو 8500 پوځیانو ته د تیارسۍ امر کړی دی. ولسمشر بایدن د بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پولند، اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او ناټو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس تر بشپړېدو سمدلاسه وروسته خبر اعلانو ته وویل ما ډېره ښه جلسه درلوده. له ټولو اروپایي رهبرانو سره د رایو اتحاد موجود وو. واشنگټن هڅه کوي چې له اطلس سمندر هاخوا هم د هیوادونو ترمنځ اتحاد وساتي. څو له روسیې سره متفاوتو اړیکو ته په پام سره د بندیزونو داسې بالقوه ځواک ایجاد کړي چې د مسکو د ځینو اقداماتو مخه ونیولی سي. روسیه چې د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو 40% برخه تامینوي ښایي له همدې مسئلې په استفاده د متحدانو ترمنځ ځینو اختلافاتو ته لمن ووهي. په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه له روسیې سره متفاوتې اړیکې لري، کیف د جرمني پر نوي حکومت انتقاد کړی چې اوکراین ته یې د دفاعي وسلو له لیږلو ډډه کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز له ولسمشر بایدن سره تر پرونیو خبرو وروسته وویل که روسیه پر اوکراین حمله وکړي د لویدیځ لخوا به له سختو عواقبو سره مخامخ شي. د ویلي دا اوس په روسیې پورې اړه لري چې د کړکیچ د کمیدو لپاره د لمس وړ اقدامات وکړي. په همدې حال کې د فرانسې حکومت هم اعلان وکړ چې د روسیې او اوکراین چارواکي به له خپلو فرانسوي او جرمني سیالانو سره سبا چهارشنبه له روان کړکیچ څخه د وتلو پر لارو چارو د بحث لپاره په پاریس کې وګوري. د فرانسې خبری اجانس په حواله د ولسمشر ایمانویل ماکرون یو همکار ویلي چې ولسمشر ماکرون فکر کوي چې د ډیپلوماسي فضا او د روان کړکیچ د کمیدو یو لار شته. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جان کربی پخوانی خبرداری تکرار کړ او وی ویل چې د اطلاعاتو له مخې دا ډیره ښکاره خبره ده چې روسان دا مهال د کړکیچ د کمولو نیت نه لري. کربی د 1500 امریکایي ځواکونو موضوع ته هم اشاره وکړه چې په سیمه کې د ناټو د چټک خبرګون د ځواک د فعالیدو د ملاتړ لپاره د تیارسي امر ورته سوی دی. لویدیځو هیوادونو موافقه کړې چې که پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال زیاتیږي، دوی به د ځوابي اقدام لارې چارې سنجوي چې د اقداماتو کې د بندیزونو یوه مجموعه هم شامله ده. له دې وړاندې د ناټو غړو هیوادونو ویلي و چې ختیځ اروپا کې ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف څخه د وتلو امر کړی و. امریکا ویلي و چې د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دي ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولی سي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یوه چارواکي ویلي چې دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. د شیبه نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي دغه څرګندونې له سکای نیوز ټلویزیون سره په تازه مرکه کې چې نن خپره شوې کړې دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دې غونډې ته به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویټفلد چې په اوس وخت کې هیواد د شورا دورې مشري په غاړه لري ویناوي وکړي. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ کړی و چې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 245 منډې کړي او د هالند ټیم ته 255 منډو هدف ټاکلی. اوس د هالند ټیم لوبه کوي په 12 اور کې 55 منډې کړي او تر اوسه پورې هم هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی. یو پاکستانی خبریال حسین شاه چې له یو سیمیز ټلویزیون سره کار کوي تیر شپه د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو وژل شو. پولیسو وویل دوه وسلوال پر یو موټر سایکل سپاره و چې پر حسین شاه د لاهور پرس کلب ته نږدې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازی د هغو مرکچیانو له ډلې و چې له ایران سره اټومي تړون ارزوي. ریچارډ نیفیو په داسې حال کې له دې ډلې وځي چې د دغه تړون بیا ژوندي کېدو ته هڅې ګړندۍ شوي، خو مرکچیان د نظر اختلاف لري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه پیلېږي. لومړی به د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپور شي. خو له هغه مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د کرکټ د ودی لپاره کرکټ بورډ ته څه باندې 10 میلیونه افغانۍ ورکړي دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې مالی وزارت د افغانستان کرکټ بورډ ته 12 میلیونه افغانۍ د راتلونکو دریو میاشتو لپاره ورکړي دي. ښاغلی هوتک د کرکټ بورډ د ادارې د چارواکو په حواله وایي چې مرسته شوي پیسې به کرکټ بورډ سره د ورزشي فعالیتونو د دوام او ودې په برخه کې مرسته وکړي. د جوزجان ولایت د تپ پوانزی په دغه ولایت کې د فوټسال سیالیو اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویل په جوزجان ولایت کې د فوټسال سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي، تیر ورځ ماښام د تپ پوانزی په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دغو اتو ټیمونو کې د جوزجان د پوهنتون د څو پوانزیو لوبډلې هم شاملې وې چې د شریعتو پوانزی لوبډلې په دې سیالیو کې دویم ځای خپل کړ. د بدني روزنې او ورزش ریاست د دغو سیالیو هدف په جوزجان ولایت کې د فوټسال لوبې وده بللې. د 2022 میلادي کال د لامبو وهنې نړیوالې سیالۍ یو ځل بیا وزنډول شوې. ټاکل شوې وه د لامبو وهنې نړیوالې سیالۍ د روان 2022 میلادي کال په می میاشت کې جاپان په فوکویوکا ښار کې ترسره شي، خو د المپیک نړیوالې کمیټې اعلان کړی چې د کورونا ویروس له امله د رامنځته شویو محدودیتونو په پار دغه سیالۍ راتلونکي میلادي کال ته ځنډوي. د المپیک نړیوالې کمیټې دغه پریکړه د جاپان د ورزشي ادارو د مسؤلینو په لارښوونه کړې. ټاکل شوی چې د لامبو وهنې نړیوالې سیالۍ د 2023 میلادي کال د جولای په میاشت کې د جاپان په فوکویوکا ښار کې ترسره شي. د لامبو وهنې نړیوالو سیالیو اصلي نیټه 2021 کال و، خو هغه مهال هم د کورونا ویروس د ډیر خپرېدو ویرې 2023 میلادي کال ته ځنډول شوی وي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندم چې تاسو به ټول روغ او جوړ او خوشاله اوسئ. به هم خوشاله یم چې د یوې ونې په تیرې دو سره ستاسو درنو حضور کې حاضر شوم. دوستانو، دا ونې د بیان د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو. دا چې د بیان ازادي یعنی څه، آیا د بیان ازادي کوم محدودیتونه لري او کنه لري، په ملي او بین المللي قوانینو کې د بیان د ازادۍ په اړه څه ویل شوي کنه، په بس کې را سره دی افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، په پیل کې که دا راته ووایي چې د بیان د ازادۍ حق یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. د بیان د ازادۍ حق یو د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې نه ګڼل کیږي، چې په حقیقت کې یو وګړی یا یو تابع کولی شي د هغه پر بنسټ باندې د خپل فکر په وسیلې، په تصویر، په لیکنې او یا د هرو ممکنو لارو په واسطه باندې بیان کړي، ترڅو د حقیقت کې عدالت پلی شي، شفافیت رامنځته شي او ټول چارواکي متوجه شي. نو دا حق ده چې په اساسي قانون کې ذکر شوی ده او په زمین کې په نړیوالو اسنادو کې هم تضمین شوی ده.
مس باسب، د بیان ازادي کوم خاص محدودیتونه هم لري او کنه؟
د بیان د ازادي په اصل کې ټول کولای شي چې په مکمله توګه له دې حق نه استفاده وکړي، خو محدودیت یې د مونږ او تاسو د اساسي قانون پر بنسټ دا ده چې د قانون پر بنسټ باندې محدودیت ورته رامنځته شوی اوسي. گرچه په دې حق لا کوم ځانګړی قانون نه لرو، ولی په عمومي قوانینو کې لکه د جزا کود او په نورو اطلاعاتو ته د اساسي قانون په دې مواردو کې یو څه محدودیتونه شته دي. خو اصلي هدف د محدودیتونو دا ده چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي، اشخاص او دولت ته او عام خلکو ته پکې ضرر ونه رسیږي، تر دغه حد پورې له دې حق نه استفاده کیږي. خو محدودیت باید د قانوني عنصر په نظر کې نیول سره رامنځته شي. که قانون کې ورته محدودیت نه وشي، بیا له دې حق نه په استفاده لپاره خاص محدودیت بیا نشته ده.
مس پاسه، په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د بیان د ازادۍ د حق په اړه اشاره شوی؟ که درته وایي ښه به وي.
د بیان ازادۍ حق دی ډیر په خوانه شتون لري. حتی په اسلام کې دا حق ته ښه ځای ورکړل شوی ده. خو د 1948 کال نه را په دې خوا چې کله دویم جنگ د جهانی را ختم شو، د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه صادر شوله. په دې اعلامیه په 19 ماده کې ورباندې په مشخصه توګه بحث راغی. د مونږ په اساسي قوانینو کې، په هر اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره حق ورکړل شوی ده. په تیرو اتو قوانینو، اساسي قوانینو کې، خو په تیره بیا د 1920 کال اساسي قانون په 13 ماده کې په ډیره مشخصه توګه د نړیوال اسنادو په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې په دې بیان ازادۍ ته ځای ورکړل شوی ده.
په ملي قوانینو کې څنګه د بیان د ازادۍ د حق په اړه څه ویل شوی دی؟ که څنګه
خاډه مونږ په ملي قوانینو کې، خو تر ټولو مهمه سند اندغه ملي وثیقه ده چې اساسي قانون ده. نو په اساسي قانون په 13 ماده کې په مشخصه توګه بحث د سراغ لري چې هر افغان حق لري چې خپل فکر دی وینا لیکنې انزور یا نور وسیلو لاري په دې رقم په داسې چې دغه اساسي قانون دی حکومت سره په ټکر کې نه بوسي، یعنی د شته اساسي قانون نو هغه بیان کړي او بیا هر افغان حق لري چې د قانون له حکومت سره مطلب بیل دی چې هغه مخکې له دولتي مقاماتو سره شریک کړي، هغه خپاره او نشر کړي، او بیا د مطبوع او د رادیو او تلویزیون د دوه مسلې بیا مربوطه کړي د قانون ته چې په دې حق له قانون بیا د مطبوعاتو قانون بیل قانون ده، نصر سید ته د حق قانون بیل قانون ده، د جزا په کوټ کې ځینې موارد چې هغه بیان ازادي پورې اړه لري، هغه جزایی موارد دي، سایبری جرایم او د تورته، نو په افغانستان په قوانینو کې ډیر څه شته د بیان د ازادي په ارتباط باندې.
کور ودان مزباسب، په کوم مواردو کې د بیان ازادي حق البته نقص کیږي او علت تاسو غنی؟
دا حق د دې لپاره چې اصلي هدف دې حق دا ده چې د ظلم او د بی عدالتۍ په مقابل کې خلک راپور تشي، او په زمين کې هغه چک او بالانس د قواو چې د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شوی ده او د قدرت د مهارولو لپاره دا یو ډیره ښه وسیله ده چې خلک وکړی شي کچیرته د حکومتونو له خوا ظلمونه کیږي، دا په ټوله کې د اندې لپاره شوی ده چې خلک خپل غږونه پورته کړي او په دې مواردو کې ستونزې حل شي. نو کله معمولا کله چې بیا دولتونه د نیوکو لاندې راځي په دې کې بیا دا نقص د دولتونو له خوا دا حق د دولتونو له خوا نقص کیږي، او دا تر ټولو عمده ستونزه ده چې خلک سره مخامخ دي.
په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې البته د بیان د ازادۍ حق تر کومه حد پورې په نظر کې نیول شوی او تر کومه حد پورې نقص شوی دی؟
کومه اوسنۍ شرایطو کې د دې لپاره چې نظام یو مشخص نظام شتون نه لري چې د غبر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ حق تضمین شي، دې ته نظر وکړو بیا هم اسلامي امارت ښه روان دی، یعنی رسنیو ته اجازه ورکړې ده خلک راځي خپل نظریات څرګندونه کوي، اما په ټوله کې ځینې پیښو پر بنسټ چې د بیان د ازادۍ پر بنسټ بیا خلک ځورول کیږي یا نیول کیږي دا بیا محدودیتونه دي، لکه د بیلګې په توګه د استاد جلال مسله چې ولا، یا هم ځینې رسنۍ د دې جرأت نه کوي چې په ځینو مسایلو باندې چې لازمه ده بحث وکړي. نو خبره اومده ستونزه دا ده چې هغه نظام چې پر بنسټ د رسنۍ مختزی هغه قانون لکه د 1922 کال کې اساسي قانون چې کار ورسور باندې مختتلله څلور دیشمه ماده کې تضمین شوی و، یادی بشر په نړیوالو اعلامیه کې دا مسله تضمین و، خو اوس دغه یو بنسټ لا تر اوسه مشخصه نه ده چې د بیان د ازادي حق د کوم قانون پر بنسټ مختزی دا په دې د دې لپاره چې تر اوسه اسلامي امارت له خوا نه د نظام د نویت مسله نه ده مشخصه، نو دغه اومده ستونزه ده، خو په ټوله کې کپدې چې ګونګ حالت مختولار شي بیا تبه دا حق تصدمه رسیږي.
مس پاسب ک چیرې په ویټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص کیږي، هغه ټول نه بل د کوم مشکلات او ستونزو سره مخامخ وي؟
سلامات اوسې ګورې، ټولنه کې د بیان ازادۍ حق چې ده هر هغه څنګه کاغه په اقتصادي اړخ کې وسی، که په سیاسي کې وسی، که په ټولنیزو امنیتي او په ټولو مواردو کې د دې د خوالي یو وسیله هم ده چې د بیان د ازادۍ د حق پر بنسټ باندې د کول شي د خپل ژوند سم مختبوزي. نو که چیرته دا حق محدود کیږي تر ټولو عمده ستونزه د عدالت موضوع ده چې عدالت د ټولنې یو اساسي د خلکو اساسي حق ده او ډیره مهمه ده. که چیرته د بیان د ازادۍ مسله مطرح نشي نو داس فکر وکړي چې عدالت ته ستونزه پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د اقتصاد چې یو ډیر عمده موضوع ده د خلکو لپاره، د دې د واده لپاره هم د بیان ازادي کې نقص شي ستونزه را پیدا کیږي. نو همدغه رقم سره د پټوله کې د حکومت او یا د دولت په سطح باندې دا کم محدودیتونه کم پرمختګونه چې رامنځته کیږي دا د بیان د ازادي د حق پر بنسټ کیږي. نو که چیرته د بیان ازادي مراعت نشي داسې فکر وکړي چې په دغه ټولو مواردو کې له غټو ستونزو سره مخامخیږي.
کور ودان مس باسب، دا چې په ویټولنه کې د بیان د ازادي حق نقص نشي تاسو کوم حل لارې چارې البته پیشنهاد کوئ؟
بهترین لار د حل چې نقص نشي دا چې مسله قانون پر بنسټ مخته ولاړ شي، یعنی په لومړي قدم کې د بیان د ازادي حق اوس تعریف شي د قانون پر بنسټ، او د دې ترڅنګ کچیرته نقص کیږي هم له هغه سره د قوانینو پر بنسټ چلند وشي او په مساوي توګه او په تبعیض د نشتون په ترڅ کې ورسره باید دا مبارزه وشي. یعنی کچیرته مقامات له خوا دا نقص کیږي هم باید چې تر پښتنې لاندې راشي او د دې مسلې حمایت وکړي.
مننه کوم مصباح صاحب کور ودان چې موږ ته وخت راکړه. درنو دوستانو، تاسې د عبدالسبحان مصباح افغان حقوق پوه خبرې د بیان د حق په اړه واورېدي. نو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو په لویه لاس پارو. الله مو مل شه.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو، سلامونه می اومنی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ زده کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼې ستونزې حلوي، د ښځینه او نارینه و دواړو حق دی. خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنګ، جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي، هغه یې مکتب نه لري کړي چې ته سستر شوی پسې نور زده کړه مه کوي. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډیره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینه و شمیر 55% او د ښځو شمیر 29.8% و. دا د ښځو او نارینه و د لوست تر منځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږکال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندی مثال به درکړم، موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو، درس وایي نجونو کوي، ټولې په کور ناستې دي، او نه هم موږ داسې اول ته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د نامنیو او د کورنیو د بې ځایه قیدګیری له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلی. حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکي عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاذه نه درلوده، نوره په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه استاذانې نه لري. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي، هغه یې مکتب نه لري کړي چې ته سستر شوی پسې نور زده کړه مه کوي. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي. سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای. اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دی د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دا غان نه رینا نه ورکوي. نو د هټل دا غوښتنه لري چې موږ د پوره اني د سکسو د مزای کورسونه ابتدایي لسې جوړ شي چې موږ زکر وکړو. خو اني مشکل په داس کې دي چې یو د دولتي طرف امکانات چې دی دیتا نه رسیږي، بلې کورنۍ طرف اجازه نه ورکولی. کنه د یار وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډیر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زموږ په کورنیو کې نالوستې میرمنو سره موږ ډیر د ستونزو سره مخامخ یو. په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مریض شي یا بل کوم ستونزه شي، نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي، بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. څنګه پالنه چې لوستې میرمنه کولای شي، هغه سینا لوستې میرمن نشي کولای. او بل خپل اولاد ته، یعنی که موږ ووایو چې لومړی ښوونځی یا مدرسه چې ده د مور غیږ ده، په هغه صورت کې چې مور لوستې وي نو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزلی شي، که هغه د قرآن کریم یا د وي د اول سر نه د مور د یعنی مور ورته ایسته کوي، همدغسې د مکتب یا اولنۍ که حساب وي که داسې نور حروف وي د الف با، هغه هم د مور د نه زده کوي. او که چیرته مور نالوستې وي نو بیا دا شی نشي کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکټر ته ویسي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې، همداسې په ډیرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. او هغه میرمنې چې نالوستې وي په کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل میرمن لغو قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات، د مور او پلار نه پاملرنې، او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محروم کړي دي. خو آیا پوهیږئ چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري؟ په همدې اکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
که چیرته یو ښځه باسواده وي، د هغې خپله پوهه د هغې دپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې دي د تعلیم، د درس او د دې دپاره کولی شي چې هغې سره همکاري وکړي او تشویق کړي، درس ورسره ووایي، یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کولی شي. دا یوه دویمه مسله چې زموږ په ملک کې چې د وروستیو څلوېښتو پنځوس کالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده. نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوږه په اوږه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرزن یو مامور دی، ډېر کم معاش لري، هغه نشي کولی شي د ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو د کورنۍ یو دغه پرده خوندي کیږي. که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي، یو په څنګ کې پنځه یا لس زر روپۍ به ښځه، نو هغه کور به هم په اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې دپاره، د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره به ورته زمینه برابره شي. د هغې د مکتب، د کتابچې، د قلم، د هر څه ذمهواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یې هغه هم کم وي، نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده میرمن خامخا په خپله ټولنه کې هم د ځان لپاره ښه دی، هم د فامیل لپاره، د بچو لپاره ګټور تمامېږي.
بلې، او د خو د هغې میرمنې ګټې وي چې لیک لوستې کړی وي. که د هغو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته ووایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري،
او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه ډیر زیات دي. ناول خود مور پلارې چې دا خپل لوري تعلیم یې پینه دی کړي دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه د سات وځای ښه نه وي، هغه خامخا مور پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړي، صفات نه کړي، دا یې په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغه یې دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي، بیا د کور هغه نه خبر نه. نو دلته ښځه چې بې سواده وي دلته بل مشکل پیدا کیږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کیږي. نو یو بې سواده ټولنه رامنځته کیږي. بې سواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نه شي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي، نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي. دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجونکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناست دي، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کیږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکو. خو واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي ټول، هغه کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کیږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بې سواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی، او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده، مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي، که مثلا که رخصتي او که نه، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که مور وي که پلار وي، چې کم از کم هغه تلافي خو د دغه ضایع شوي وخت خو وشي که نه، یعنې متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني د کور کارونه وکړي.
په خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420212 4 تربیا پرزای که چیست؟ الله ممال او ملگره.
در چخت لم در تمیوان کتلوام بخا ختلم در تمیوان کتلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا ستا درمانو ګلانو مین غوختا خما پوخ کو درته و لمبا ولوا می بخا د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا چپه خې دل ما درته